السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې ده. د دې بحث کوربه زما همکار احمد شیبر د استډیو ته راغلی. وروسته میلمانه به هم درته معرفي کې موضوع هم په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات دي په دې اړه بحث وروسته راځي. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان ستره محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو امر کړی دی. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله دغه خبر خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په درېیمه پرله پسې ورځ هم پاکستان کې د عمران خان تر نیولو وروسته تاوتریخجنې مظاهرې روانې وې. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډنګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې یو سل څلوېښت کسان ورول شوي چې پولیس هم پکې دي. د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې څوارلس روپۍ پرېوتی او د یو امریکایي ډالر بیه نږدې درې سوه روپیو ته لوړه شوې ده. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوې سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستاني کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو د نړیوال صندوق سره د شپږ میلیارد ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې اتلکو پنځه اویا زره افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغان کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخواني اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي په خپل ټویټر لیکلي چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خواشینی دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه ټاکل شوې. او درمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په یو سل اتیا کیلومترۍ کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمني سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې درمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوځ پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله موکوم. په پاکستان کې حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز شوی دلته په ډیاړه بحث لرو. د پاکستان ستر محکمې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او د هغه د خوشی کېدو امر یې وکړ. او یا کلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی و. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان پوځ د چهارشنبې پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهره چانو پر راولپنډي کې د پوز پر مرکز، په لاهور کې د پوز د مشر پر کور او د شمیر نورو ځایونو کې د پوز مرکزونه په نقشه کړل. د پوزیانو او پولیسو موټرې وسوسول، د پخوانیو وچل شویو پوزیانو ځینې یادګارونه یې ونړول او د پوز پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پاکستان پوز ویلي دي چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په پنځه اویا کلونو کې نه و کړی د واک په هوس کې وي سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په روسه شکل د اپریل په میاشت کې له واک لري شو. د پدې موده کې بیا بیا پر پوز تور پورې کړی دی او په روسیه کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د ده د وژلو پلان لري. په پنجاب خیبر پښتونخوا او پلازمین اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړی دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشري حقوقو د آسیا د برخې مشر پاتریشیا ګاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پر امن مظاهرې حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره به هڅه وکړو چې اسلام آباد ته ورشو، خو په اسلام آباد کې د دغو مظاهرو له خاطر ټلیفوني رابطه ګډي وډي دي او نشو کولای چې له خپل خبريال سره په اسلام آباد کې ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. هلته انټرنیټ هم کمزور دی، د واتس اپ له لارې هم تخنیکي همکار هڅه کوي چې له طاهر خان سره رابطه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې نه چانه دي. کله خبرونه پترس کې مرابطه ټینګ کړله، د پاکستان له تازه حالاتو به تاسو خبر کړو. را بشم میلمنو ته، په میلمنو کې ازرخش حافظي د اقتصادي چارو کارپور را سره دی. حافظي صاحب، خبرونه ته شرغلې کچرته لدی پیل کړو، د پاکستان روان سیاسي حالات چې د ډالر په وړاندې پاکستاني روپی هم غورځېدلې ده او د بانک د نرخ په اساس تازه راپورونه وایي چې تر 300 واوښتې ده، د دې تاثیر به پر افغانستان څه وي؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته، زموږ همکارانو ته، همدارنګ د آزادی د رادیو محترم اوریدونکو ته. پاکستان او افغانستان یو اقتصادي جغرافیا پورې اړه لري او زمونږ او د دې اقتصاد او پاین زمان کې ټولنیز مسائل ډېر سره نښلولي دي او نږدې دي سره. هر منفي یا مثبت پیښه چې پاکستان کې افغانستان کې وي په بل هیواد کې ډېر زر اثر غورځوي. مثلا که تاسو په یاد وي، دا د شوروي یرغل په وخت کې هغه خلک چې کډوال بېځایه شول اکثرا پاکستان ته کډوال شول او دوهم کور په هیڅ د پاکستان سره ګټه پورته کول. که څه هم خلک د پاکستان د حکومتونو د سیاست څخه راضي نه دي، وایي پاکستان خلک مهربان خلک وو او اوس هم دي او د حکومتونو په مسؤلیت کې دي، شریک نه دي، دوی دي ورغلی او کوم مناسبات په لویان دي. همدارنګ افغانستان هم دا رسیدو او کچيري پاکستان کې جنجال پیښ شي، سوالخیز غیر پر افغانستان باندې کول شي. اول خو اوسم د یو منځ خزيات من کډوال التشتون دي چې هلته کاروبار لري، ژوند لري او اول کبر ته افغانستان ته راستانه شي، زمونږ د فقیرانو لیک لاسي وګدي. او په ان زمان کې یو تعداد سوداګر او زما همکاران دوستان هلته پنګونې کړې دي، کارخانې لري په لاهور کې، په کراچۍ کې، په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې. د دې په کاروبار کې هم منفي اغیزه کوي. بل دا چې دا زموږ د اولیه توکي یا مصرفي توکي اکثرا د پاکستان څخه راځي او زمونږ صادرات نه یوازې د پاکستان د ضرورتونو پر اساس، همدارنګ د نورو هیوادونو د ریکسپورت لپاره د پاکستان له لارې دي. پاکستان یوازې زمونږ تجارتي شریک نه، بلکې زمونږ یوازینی مطمئن لاره د ګرمي او بوته یا سمندر ته دي. سمندري لارې موږ نه لرو او مات په وچه کې یو، په دې خاطر باندې پاکستان په عین زمان کې زمونږ ډېر مهمه ترانزیتي لار ده. په دې خاطر باندې که هلته کړکیچ رامنځته شي، دا ډېر قضایا برعکس کېږي. مثلا اوس یو تعداد خلک د افغانان چې دلته کار نه شي موندلی، هلته ځي، کسان ډېر ښه کارونه نه وي خو د شاقي کارونه وي، خو بیا هم کار شته، یعنی مرګري ورته رسېږي. یو تعداد خلک هلته ګنډي کوي، مالونه وړي او وړي کرښې دېخوا هاخوا کې. نو احتمال لري چې هلته که اوضاع خراب شي او جنجال پیښ شي، برعکس د هغه ځای څخه کډوال افغانستان ته دننه شي، ځکه چې هلته خو موږ کلتوري مشترکات لرو، عنعنوي او عقیدتي مشترکات لرو. خلک د نورو
مننه حافظي صاحب د مسلې ته، خصوصا د دواړو هیوادونو د روابطو او اقتصادي تاثیراتو په اړه به هم تاسو ته راشم. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره وصل شو. طاهر خان، خبرونې ته شرغلې، تازه د پاکستان په حالات تازه څه دي؟
سلام تاسو ته تاسو ملمن ته تاسو اوریدونکو ته نو تاسو خو به زما خیر د پاکستان د سترې محکمې د امر نه خو خبر شوي ما بس لږ ستاسو سره روستو شامل کړ. تاسو خبر یاست چې عمران خان د سترې محکمې لخوا امر شوی چې هغه خوشی کړي؟
دا خبر هم درلود او بیا ځینې پاکستاني رسنیو خو دا خبر هم ورکړی دی چې هغه خوشی شوی دی. څرنګه خوشی شوی دی نور وضاحت
ګوره. لکه هغه امر کې حکم کې خو دا لکه د خوشی کولو امر شوی دی او دویم دا سترې محکمې سپریم کورټ ویلي دغه نیول چې وو هغه ناقانونه وو، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا سترې محکمې ته رجوع شوی وه او اعتراض شوی وو په دغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوی دی چې په اسلام آباد په عالی هائی کورټ کې دننه هغه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوی دی. نو لکه دغه موضوع وا او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې هغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستره محکمه کې، نو هغه امر شوی دی او عمران خان غوښتل چې هغه دې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کورټ اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستره محکمه ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کوم ځای کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی دلته پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه دپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر شوی شي وو تېره ورځ. نو عمران خان خوشی شوی دی. البته عمران خان ته ویلي شوي دي د سترې محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علي محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې بند کړو هغه اوس نشته او عمران خان ته
طاهر خان دغه دا خبره چې کېده چې دی به اوه ورځې اته ورځې په هغه کې وي په توقیف کې وي په ریمانډ کې به وي کنه، هغه اوس لري شو هغه شی
اخو لري شو اخو ځکه لري شو چې دغه د اته ورځې د ریمانډ چې وو دا یا توقیف پاتې کېدل چې پښتنو لپاره، نو هغه خوس لکه یو دغه هغه نیول غیر قانوني وګرځول شول. نو معنی دا ده چې دغه نرسو څومره حکم شوی وي د څومره فیصلې د عمران خان په اړه شوی وي نو هغه دغه قانوني حیثیت سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اته ورځې اوس دغه حیثیت پاتې نه شو، ختم شوی دی هغه اته ورځې پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلی دی د سترې محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو څه نه دی ویلی، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور د یو ابه خفه وي ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خو د پاکستان خو داسې یو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیې دوسیې دا خو اکثر سیاسي بڼه لري او دا د عمران خان نیول چې دی نو دې ته خود چې کوم آزاد تحلیلګر دی نو هغه خدا و چې دا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو 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 تنازع و یو اختلاف و یا یو ټکر حالت وو دا خدا هغه پایله ده د عمران خان نیول. او زمان خالي دا په پا پاکستان کې نه یوازې د عمران خان بلکې ماضي کې هم داسې شوي دي چې لکه اوس د نواز شریف چې کله د نایر شو او د وزیر صدر اعظم نه لري شو نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه و چې نواز شریف د خپل زوینه په دوبه کې په شرکت کې ورسره کار کوو چې کمی پیسې تنخواه د زوینه نواز شریف اخیستې وه هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته داغې لکه داغې هغه تفصیلات نو ورکړي. نو تا استاسو ماته ووایه چې دا اوس څه کیس دی چې په دې باندې وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه ته لري کې بیا هغه نه هل بیا روزو حالات هغه
خان دا خوده هغه کوم کسان چې نیول شوی دی دغه په باره کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې تر 2000 ډیر کسان
نیولو باره کې نه هغه باره کې خوده دغه نیولو چې څومره د پی ټی آی د مشران نیول شوی دی هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی دغه 3MPO یا 6MPO شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وي د ځای چارواکو خیال وي چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی لکه دغه یو دلیل وی دغه ټول په هغه دلیل نیولې شوی دی. ژوند عمران خان اوس خوشی شوی دی نو ډېر امکان شته چې هغه هم خوشی ځکه هغه لپاره ضمانت هم ضرورت نه وي اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډېر نیولې کېدل بیا ورو ورو دا قانون تقریبا پاکستان کې ختم شو دې موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کړو. دغه مقصد زما نظر چې دې نیولو مقصد هم دا و چې عمران خان نیولې شو نور بابون ولشی نو پاکستان کې کوم تحرک یا کوم تحریک شروع شوه دی هغه به لکه هغه به کمزوري شي یا به ضعیف شي.
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به باسته ورشم د کوم پوځیان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوی هغه وسم په خپل ځایونو کې دي
ګوره ډیر خونه دي راغلي، لیکن نن غزمه شروع شوې دي او په لاهور کې غزمه شروع شوې دي، کا شروع شوې دي د پنده کې پاکستان چکم د فوج مرکز دی جی ایچ کیو جو توته د کالته مخکې د پی ٹی ای خلکو دروازه ماته کړې و دنه مورغلی نو هغه خو شاکی هغه غزمه کوي، او لیکن هغه د سه ډیر په دغه نه ګرځي لکه هغه په ګاډ ګرځي را ګرځي چې هغه یو یعنی اون سی کیو دا خې چې را د بوس فوج هم نو خو په هر چوک کې ولا سر
مننه تایر خان دستاسو ټلیفون هم ګډوډ شو، ډیره مننه ډیره مننه. اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به یې اغیز شوي. په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې. همدرد صاحب، تاسو ته کراشم د سیاسي اړخ ته، ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن مشر حافظی صاحب ته، طاهر خان او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استبلیشمنت هغه غلطي پالیسۍ دي چې په تیرو کې جوړې کړې وي، هغه که نظامی پالیسۍ وي که اقتصادي وي. زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی، د دغه بدو پالیسیو چې پوز او استبلیشمنت دا جوړې کړې وي په تیرو تقریبا حتی د پاکستان د رامنځته کېدلو نه وروسته. د دوی کوم پوځي حکمرانان چې وو، د ایوب خان او یحیی خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او دغه اوس د باجوا کومې پالیسۍ چې وي، زه فکر کوم دا ټول د مغه عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي. دوی د منطقې دپاره، د افغانستان دپاره، د کشمیر دپاره یا د هندوستان دپاره کومې پالیسۍ چې جوړې کړې وي، نظامي پالیسۍ او د دې په منځ کې د افراطي ډلو روزل، د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تمویلول، بیا تر هغې وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم حالت په افغانستان کې وو، بیا د روسیې او د چین پروژې اخیستل، دغه پالیسۍ وي چې پاکستان که تاسو وګورئ د نن نه څلوېښت کاله مخکې، پنځوس کاله مخکې په یو صحیح طریقه باندې په یو ښه لاره باندې روان و، لیکن له کله نه چې ضیاء الحق هلته قدرت ته ورسېد او پالیسۍ هلته جوړې کړې دي، د هماغه پالیسۍ تر اوسه پورې د منطقې دپاره دوی مخته بیایي، خو د هغې خپل تاثیرات وي. دغه د کلاشینکوف کلچر چې و مخکې مثلا پاکستان کې نه و، لیکن د افغانستان د جهاد نه وروسته د یورینو مسایل، دغه ځینې نور مسایل چې و هغه ټول رامنځته شول. نو بدبختي دا ده چې په پاکستان کې
اوس خبره دا ده. همدرد صاحب، دا خو تاسو پخواني حالاتو ته یو خپل نظر ورکو، د پخواني حالاتو په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی؟
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظي صاحب شته دی، په ښه وضعیت کې نه دی، د کالداري ارزښت ډېر راټیټ شوی دی. په سیاسي لحاظ باندې کوم حالت چې و هغه اوس له منځه تللی دی، او په نړیواله سطحه باندې دوی کوم پرستیج چې و د یو ډیموکراتیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه له منځه تللی دی. پاکستان یو ښه طرف ته نه دی روان. ما دا خبره وکړله چې اوسنی حالات یې د پخوانیو حالاتو سره هغه تړلی دی، د دوی غلطې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته لاړ. نو ډېر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته IMF د دوی سره کومک ونه کړي په راتلونکو یو او دوه درې میاشتو کې، نو کېدای شي چې دا یو ډیفالټ شي، یعنی وضعیت یې سقوط حالت.
مننه همدرد صاحب. همدغه د اقتصاد مسله بله حافظي صاحب سره وڅېړو. حافظي صاحب، څرنګه دی IMF د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول وروسته دا خبرې کېده چې IMF ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو دا نظر ورکاو، څرنګه د IMF مرستې به وشي تاسو څه اټکل کوئ؟
اول خو ګران اندر چپ ته سلامونه اونې کې هیله تقدیموم. ستاسو د سوال په ځواب کې باید درج وکړم چې پاکستان پرته له دې چې د IMF ته پیسې ورکړي که ورنه کړي، یا سیاسي بوران ولري او نه لري، دوی اقتصادي بوران ډېر ژور شوی دی. دوی د استراتیژیک زیرمې کوم چې وو چې هغه هم د پاکستان لپاره چې یو لوی اقتصاد لري لږ پیسې وي، تقریبا یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر وو. هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا درې نیم میلیارد ته، تقریبا دوه نیم برخه ختم دی یو برخې پات شوی دی یو علت د کلدار د سقوط لامل همدغه دی دوهم داری چې د سیلابونو له مخې او ځینې طبیعي حوادثو له مخې تقریبا 10% د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي. ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې. د دوی ضعیف اقتصاد دا وخت نه درلودو چې هغوی بېرته ورغی. نو ټولو څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پورول هېواد دي. پاکستان تر 10.5 میلیارد ډالر پورول دي او دا پیسې انټرست لري یا سود لري او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي. نو هر کال په متوسطه توګه د 15-16 میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونه پرې کړي او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد پر اوجو باندې ډېر سخت بار دی. او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد د خاص نه درلودل. مخکې چې د شوروي اتحاد او سوسیالیستي کمپ موجود وو دوی په سنتیو سیاتو کې سیاسي بزنس کول او پولیټیکل بزنس سیاسي تجارت کول او د هغې څخه دوی ګټې کولې. بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل د دوی کاروبار ډېر رونق وموند او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول. عربان ډېرې پیسې ورکول سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي کویت ورکول او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل او په عین زمان کې ورلد بانک او IMF هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول. خو دوی دغه لکه چې په افغانستان کې هم د مرستې تاله شو پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول. اکثرا دا پیسې هایفومین شو نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په اوګو باندې پات شو.
حافظی صاحب او بخشید
د کچېر سیاسي چلند هم بدون خوي د دې اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي. یعنی ډېر سیاسي مسائل پورې هم راغلي لري.
حافظی صاحب تاسو ویل چې د پاکستان زیرمی شاوخوا 3 میلیارد پاتې دي. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې 4 میلیارد دي کله وایي 3.5 میلیارد دي. دغه زیرمه ولې داسې نسبي ثابته پاتې شوه په دغه ټیټ حالت کې؟ یعنی څه شی د دې باعث شوي دي؟ ولې را کمه شوې نه ده؟
داسې دي چې دا خو هغه اخري نقطې ته رسیدلې دي ځکه چې دوی که دا تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې یو شی کوي.
نه نه پاکستان یې څرنګه ساتي؟ یعنی پاکستان دا څرنګه دا پیسې ساتي؟
نه دا پیسې دا 3.5 میلیارد یا 4 میلیارد چې دی هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي. دا پیسې یو بین المللي معتبر بینک لکه امریکن فدرال ریزرو بینک یا اداسیا ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي. هغه یو اعتباري خط ورکوي. هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل څونه پیسې هلته باید پات شي. تر دغه څخه زیات دوی نشي پیسې بیرته اخیستی. کدا هم د دوی په واک کې وایي اوس ګمان نه کوم چې هغه 3 میلیارد هم پاتې وایي ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډېر زیات دي او خپل عادي بودجه نشي برابرولی. خو دوی د پوځ بودجه ډېر زیات دي. هغوی یو اتومي پاور دی او د دوی عسکری قوا تقریبا هندوستان سره پرتله کیږي چې دا هندوستان دغه لوی مځکه او لوی اقتصاد د دنیا او هغه بودجه د دوی ډېر زیات سره فرق نه لري. نو په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول کار نه دی. مخکې خو دا پوز خو د دنیا پوز وو چې امریکې کمونیزم سره هم جنګېدل دوی تقویه کول. نو انګلیس هم غوښتل یا اتحادیې اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پیسې ورکول کېږي. اوس هغه پیسې نشته دي. هغوی علاقهمندي هم نه لري ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید یعنی بیل اجازه نوسی گیا ما پار صورت دنیا تا دا یو سخت گواخ دی او د دنیا اغا ذهنیت اغا پخوانی ذهنیت ندی چی پاکستان سره مرسته او کیا او حتی از تاس تا پام شده دی چی دا IMF دی 2019 را پدی خواه دی زی اغا قرضی منظور کری ندی کدا قرضی هم منظور کی دا تقریبا 9 میلیارد دی تیر جنوری دی 2018 دی جنوری سخرا پدی خواه دی 9 میلیارد دلار لس ور کری دی دخل دی زیر می سخوام نو دا شپاج میلیارد هم کچیر دی واخلی خپل لاغه دی قرضونو باز پرداخت او دا انټرست ریټ پر بنسټ بیرتا نړیوال بانک ورکی یا IMF ورکی نور ایگزام بانکونه
مانه نافذی سب امدا مسله بیا هم لتا سره شاربم همدر سب دا سیاسی اړخته مخکې تاسو د پاکستان د سیاست پخوانی تاریخچه تا ورغلی پا خپلو خبرو که دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسی ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي. څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې؟
بلکل دا لوی تغییر دی. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي بوټو ووژل شو، بېنظیر ووژل شو، له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره ایسته شو. په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی په ځانګړې توګه د پوځ په مقابل کې دا بېساره دی. دا د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې مظاهرهچیان جیوشکیو ته ورننوځي یا په راولپنډۍ کې هغه کور کمانډر ورته وایي د هغې کور ته ورننوځي او هغه کې اور وراچوي. او داسې مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دوی هغه راډیو چې ده هغه دولتي راډیو چې ته اور وراچوي نورو ځایونو ته. دا پېښې زه فکر کوم د پاکستان په تاریخ کې بېساري دي. او اصلا خبره دا وه چې دغه ټول کسان کې دا بوټو چې و ایوب خان رامنځته کړ او ضیاءالحق بیا نواز شریف راوست او دغه سړی چې وم او پوځ راوست خو د دې سره کوم خلک چې ملګري شول یا پخپله دا عمران خان چې دی دی په دې کرکټ کې یو عجیب سړی و یو ډیر سرزورې سړی و او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا پخپل ټیم کې یا حدی اقل هغه پخپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نه شو. نو په پوځ کې هغه افراطي ډلو د ته ډېر تمایل درلود د تمویل کړ قدرت ته ورسوو په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا دوه کاله مخکې په دې کې د ده او د جنرال فیض ډېر لوی لاس و. نو تر هغې وروسته چې کله دا سړی سایډ ته کاوه یو طرف ته کاوه نو بیا پوځ ورته مشکلاتو سره مخ شو ځکه دای لکه نواز شریف او لکه بېنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غوندې نه و چې ډېر اسانه ایسته کړي. نو په دې اساس باندې د ده د وژلو کوښښ هم وشو د ده د بدنامولو حتی د ده په میرمن پسې په ده پسې ډېرې خبرې راووتلې همدې پوځ او ایسای لیکړلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی او ده خپل پلویان هم تقریبا په دې تېرو څوارلسو میاشتو کې چې دی د قدرت نه ایسته شوی دی په بار بار یې جلسې کولې همدغه خبرو ته یې تشریح کول. تاسو که د دې دا به جلسو کې چې کومې خبرې کولې نو هر وخت به ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کینئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې یو څه متفاوت سړی و.
مننه همدر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې د اوریدونکو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي په فیسبوک کې دا سجی رډو په فیسبوک پانه کې لا اوریدونکو سره شریک کړی وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځینې پیغامونه نشم لوستلی ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو څو به یې له تاسو سره شریک کړم. محمد ګل خاورین لیکلی دی د پاکستان حالات ګټور نه دي روان، د پاکستان حالات په ګټه بللی دي، یعنی د افغانانو په ګټه د داسې لیکلی دي. سید میر بادشاه سادات لیکلی دی ډېر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک په لاس کې واخلي. دلاور خان لیکلی دی هیڅ خبره نشته، عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلی دی هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلی دی افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې څلوېښت کاله کېږي پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړی. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډېر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل رؤوف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړو کلوسوالی څخه دا شاید دا نظر درته لیکم. دی وایي چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطي او لوږه زیاته شي نو هلته خلک خپل اور ته لمن وهي، او دا چې پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی نو داسې حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي، دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تڼي لیکلی دی حالات ډېر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینې خبرې لیکلې دي. ځینې بیا لیکلي دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړي دي نو دوی باندې هم دا حالات راغلي دي. راشد زادران لیکلي دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالي څخه لیکلي دي، زما نظر دا دی چې په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خرابي شي، ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلې دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول اوریدونکو سره نسم شریکولی، او پیغامونه زیاتې بیرته خپل بحث ته ورځو. په دې بحث کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی میلمانه دي. زه احمد شیبر یم او په تخنیکي چاره کې صافه سره مرستندوی دی. حافظی صاحب د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړله د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلی دی، که په پاکستان کې دا حالات داسې روان شي چې پوز پکې ځان اړخته کې او حتی انتخابات ته زمینه برابره شي نو ممکن اټکلونه داسې وایي چې عمران خان انتخابات وګټي، آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
هو دا ویل غواړم چې هر هیواد کې مشران خپل د هیواد ګټې ساتي. عمران خان هم خپل د پاکستان ګټې ساتي، او دا وظیفه دا نه دی چې زموږ په اقتصاد تمرکز وکړي. اما په هر صورت دا ثبات، سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کولی شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی ودی ممید وګرځي، ځکه چې د ژوندانه هر څه امنیت او سولې ته ضرورت لري، او کله چې سوله شتون لري او دوامدار او مطمئن سوله موجود وي او اقتصادي رونق رامنځته کېدای شي او بین ملي اعتبار دي هیوادونه هم زیاتېږي او راکړه ورکړه او تجارت او هر شی ښه کېږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ غوښ سره یو شی دی، او زمونږ غوښ خو مونږ وردات زیات لرو، صادرات زمونږ کم دی، ټول دنیا سره مونږ غاسي دي. اوس مال خو یو څه د مدني مواد لکه کرومایت، لکه سکاره دبري، لکه قیمتي دبري او تالک او داشان نزدې پاکستان ته یو څه زمونږ بیلانس تجارت هغه سره مثبت شوی، او د هغه واردات هم لږ شوی دي، ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دی. نو اما افغانستان سره نور مسایل شته، کچیر افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدن باندې استوا یو موضوع دی چې معدن باید استخراج او پروسی دی په افغانستان کې. پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دی، مثلا هغوی ډېر سکلډ یا مثلا روزل شوي کدرونه لري. د بریتانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري. زمونږ غیر مهارت کارګران دلته دي. باسواده میرو د کار د افغانستان شتون لري. کیدای شي چې په ګډو سره د اقتصادي ودې لپاره که صادقانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تأسیس شو، د الیاس سید بلاور سره او نور سره، اوس هلته نوکي والا صاحب زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق موږ لرو. هلته هغوی سره موږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکا او دا شیان کې درد نه خوري. که صادقانه سره چلند وکړو، موږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو، هم افغانستان هم پاکستان. بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري. مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکه یې زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه اوښتي دي، اما مځکه یې ډېر زیات نه دي، امکانات یې ډېر لږ دي. نو په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړي. مسایل سره مخصوصا افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري او د هغوی خصوصیتونه په دغه نظر دي او هغوی پوهېږي. په دې یو وخت تقریبا زمونږ او د دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 15 میلیارد ډالر ته رسېدلی وو، اوس تر 1 میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي و او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و. د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور وړاندیزونو ته دوی پام وکړي او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورو دانګو.
مننه حافظ صاحب،
ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګوئی ته راشم. ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغسې حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدرسب که چیرته دغسې یو حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوځیان په لاس کې واخلي، څه اټکل کوي چې حالات به د پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوځیان دې ودې ته زړه ښه کړي چې هغه دې کودتا وکړي. ځکه عملاً کوم حکومت چې دوی اوس رامنځته کړی دی، هغه د پوځ په اختیار کې دی، د پوځ په واک کې دی او ټولې چارې چې دي د پوځ د خوانه ورته ورکول کېږي. او صرف صدر اعظم او دغه نور چارواکي چې دي، هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حده پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه دې رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کې یو خو لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالداري ارزښت راټیټ شوی دی او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوال په ځانګړې توګه آی ایم ایف چې دی، هغه دغه سي ډیموکراټیک اصول غواړي د هیوادونو دپاره چې کله دوی ته قرضې ورکوي. نو په دغه صورت کې بیا کېدلی شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل دی چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، یاد شي هغه متوقفه کی یا ځینې نورې مرستې چې د هیوادونو د خوانه ورسره کېدلې یا په جریان کې دي یا کېدلې شي ورسره وشي، کېدلې شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملاً ارسه اوس هم د پوځ په اختیار کې دی او پوځ یې ته یعنی اړتیا نه لري چې کودتا وشي.
همدرسب تاسو د کلدارې پاکستاني روپۍ ارزښت اشاره وکړه. تازه خبر نن دغه وسی په بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د $1 په مقابل کې تر 300 اوښتې ده. البته په آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنۍ حکومت په لاس کې دی، لیکن بل لور ته دوی قانون سره سم باید انتخابات وکړي. که انتخابات وکړي، ټول اټکلونه دا دي چې عمران خان یې ګټي. نو خو بیا خو پوځ له یو داسې حکومت سره مخامخ کیږي چې له هغه سره یو ډول مخالفت لري. نو د پوځ لپاره له سیاسي پلوه کومه لاره پاتې ده؟
ګوره، دغه انتخابات هم شوشول د 2013 کال کوم انتخابات چې وو، دا په هر سایټ کې یعنی په هر مرکز کې درې چونې دوه نه پوځیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دوه نفر پوزیان د باندې د هر مرکز چدی دا تعینات شوی وو. یعنی عمران خان چې راوز کراتون کې انتخابات هم کیږي دغه حالت خودی و سیار ورته جوړ کړه. دا په قانون کې شته چې پوزیان به مثلا د انتخاباتو د سایټونو یا د مرکزونو امنیت چې بغاړه لري. نو کچیر ته انتخابات هم کیږي چې پوزونه غواړي چې څوک قدرت ته ورسیږي هغه په پاکستان کې ناشونی ده. نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په احساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي. یو سړی حکومت چې کوم دی دا د پی ډی ایم د نواز شریف شعبان شریف کوم حکومت چې دی دا تر یو حده پورې منظوي شوی دی او ځکه دغه کوم اقتصادي وضعیت چې دی بدیل هضم د پاکستان د خلکو ښه نتي راځي. لیکن باوجود د دې هم که چېرته انتخابات کیږي زه فکر کوم د پوز مداخله به یې پکې او پوز چې څه غواړي هغه به کیږي. ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي هیڅکله داسې سړی قدرت ته نه دی راوستل شوی چې د پوز سره خوښه نه وي. دا چې بیا وروسته اختلافات سره پیدا کیږي هغه بیا بیل مسایل.
مننه. دلته د پوز د مصارفو خبره ده حفیظی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د پاکستان پوز ستر پوز ده، د هند په اندازه باندې لوی پوز دی. د آی ایم ایف د قرض ورکولو په وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د آی ایم ایف یو غوښتنه ده چې د پاکستان د پوز مصارف را کم کړي. آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بله لاره لري پرته له دې چې د پوز اخراجات ته د دوی په حساب باندې را کم کړي؟
داسې دي چې دا یو وخت داسې یو ستر او ځواکمن پوز ته ضرورت و دنیا لپاره، پاکستان لپاره که ضرورت و که نه و دنیا ته ضرورت و چې دغسې یو پوز باید دی ولري. جبهې مقدم د کمونیزم پر ضد همدا پاکستان و په جنوب آسیا کې. هندوستان د سلسي هېوادونو متحد پاتې شوی و، بنګلادش همدارنګه یوازنی تخته د جمپ او یا خیز د غرب او متحدین همدا پاکستان و. نو هغوی دا اوور سایز یا په اصطلاح یو سی جوړ کړل چې ډېر غښتلی و، ډېر قوي او ډېر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد اوس اووم ستر پوز دنیا پاکستان پوز دی. حال دا چې په اقتصادي لحاظ کې دوی تر پنځوسم څخه هم وروسته دی. نو ځکه باید دوی د دوی ملي کړکیچ یا بنسټي جنجال د دوی همدغه هم دی. اوس دوی ډېر څه لري، اقتصادي تشبثات لري، زیات برخه د عوایدو دولت دوی ترلاسه کوي. مثلا انرسي نیشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه پوز پورې لري چې دا بندرونه ورپورې مربوط دي، همدا ترانسپورټیشن دی پکې فریت فورډنګ یا په اصطلاح بارچلانی ده، او هغه پیښې مستقیم پوز ته ځي. بیا دا پوځي فوجي په نوم یو سمنټ دوی لري، کارخانې لري، نور کارخانې ډېر زیاتې لري. دا ټول د همدغه نظامیانو په لاس کې دي،
حتی د تیلو ټانکونه د دوی په لاس کې دي.
او ټانکونه د دوی په لاس کې دي، ډېر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دي په پاکستان کې عواید ځینې راځي هغه د سپوز په لاس کې دی. نه یوازې د دوی هغه رسمي بودجه د پاکستان د عوایدو اکثریت برخه عادي بودجه او انکشافي بودجه پوز پورې لري. په عین زمان او پت استخباراتي پروژې پیسې هم دوی ته راځي. بیا داسې برسیر هم دوی د اقتصادي چوکاټ هم لري. نو دا په خپله هر ملت خو یو معین اندازه بوج اخیستی شي. داسې خو نشي کېدلی چې دا ټول عواید یو ملت پوز لپاره. پوز خو د حکومت یوه برخه دی. حکومت خو باید د خلکو خدمتګار اوسیږي، داسې نه چې د خلکو بادار اوسیږي او د ټول شتمنۍ او ټول د دې عواید ځان ته ځانګړي کړي. نو دوی مجبور دي اوس علت یې چې دا شعارونه د څه څخه اوښتي دي، دغه هغه متعارف پخوانۍ چې ګوندونو پر ضد خبرې کېدلې او مثلا د معین ملکي اشخاصو پر ضد خبرې کېدلې یا معین نظامي اشخاص پورې، اوس خو مستقیما پر پوز باندې دا خلک ځي. یعنې معنا یې دا چې دوی خپل د کړکیچونو او د مشکلاتو د ټولو دا څه چې مشکلات چې اوس په پاکستان کې شتون لري دا دوی پوز ګڼي. نو په دې خاطر باندې دوی په پوز باندې اولین ځل دی په تاریخ د پاکستان چې دوی برید کوي. او پاکستان ته خو پوز مخکې یو شی مقدس شی غوندې و، یعنی یو واکدار غیر مسؤول و، هر څه چې دوی غوښتل کول. اوس هغسې نه دي، اوس هغه تابو مات شوي دي او خلک او دا خو هم بیا نه دی خو دوی هم ډېر عادي شوي او عادت شوي دا پنځه اویا کاله کېږي چې دوی همدغسې امتیازات ترلاسه کړي دي او هر شی د دوی په واک کې و د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ د دوی په واک کې و. دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي. اما باید څه وشي که نه په یا پاکستان ځي له بینه ځي یا دا پوځ باید کوچنی شي.
مننه حافظی صاحب. همدر صاحب یو بلې مسلې ته له سیاسي پلاوه که وګورو، پاکستان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې، د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي، پوځي وسلې او دا شیانې هم د غربیانو دي. فکر نه کوي چې له سیاسي پلوه یو ډول ټکر دلته رامنځته شوی دی او څرنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان دې ته زړه ښه کړي چې د سپیک پروژه له پاکستانه تیر سي او ګټه یې بیا چین ته ورسي؟
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړې توګه د اسټبلیشمنت همدغه متضادې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته ورسوه، یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې داسې یو قدرت اوس رامنځته شوی دی چې هغه د غرب په ځانګړې توګه د ناټو هغه ګټې چې دي هغه ګواښي په منطقه او په نړۍ کې، او په داسې حال کې د پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناټو سره، د ناټو د غړو هیوادونو سره، او هم د چین سره، او په عین حال کې دي حتی د روسیې سره دی چې دي یو رقم اړیکې ولري. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په دې سیاستونو سره جیانو باندې هغه چې دا بې اعتباره شوې ده، قرضونه ورته نه ورکوي، همکاري ورسره نه کوي په نظامي او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې، لکه مخکې چې کوم حالت پاکستان درلود اوس په هغه حالت کې نه دی، یعنی نړۍ باور پرې نه کوي. نو دا هغه متضادې پالیسۍ دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره هغه مخته بیایي، لیکن نړیوال چې دی هغه خپلو ګټو ته ګوري. که مثلا د 30 میلیارد ډالرو په حدودو کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي او بیا همدغه توقع پاکستان له نورې نړۍ نه لري چې دوی سره کومک وشي، نو زه فکر کوم چې دا یو خوب خیال دی. او بله مسله دا ده چې چیرته هم سرمایه گذاری کړې ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي، چین ډېر محتاط دی په دې مسایلو کې. مثلا که دوی دیوی روپې سرمایه گذاری کړي یا په گوادر کې کړي ده یا د دې سپک پروژه کې کړي ده، وان روډ وان بیلټ کوم پروګرام چې دوی شروع کړي ده په دې نړۍ کې په ځانګړې توګه د پاکستان پر ځینو برخو کې، دیوی روپې سرمایه گذاری کوي. د دوی هدف دا دی چې د دیوی روپې نه 15 روپې ترلاسه کړي او د نړۍ یا په ځانګړې توګه د دې غرب یا د امریکا د دې تیرو سلویکټو کلونو مرسته چې د پاکستان سره وي هغه بلا یوازې هغه د اساس نه وي چې دوی نه یا ډیر سود واخلي یا ډیر کور او دا شیان واخلي. نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوه کې راګرځي. دوی نشي کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سیپیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده یا تقریبا روانه ده. گوادر مهم بندر چې ده هغه د چینایانو په اختیار کې دی او له بل طرف د آی ایم ایف دی. نو دوی دغه ول سره څه فکر نه وکړي دې مسائل ته کوم طرف ورشي او کوم طرف ته دی لاړ شي او کوم طرف ته لاړ نشي.
مننه همدار صاحب. مننه. البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 40 میلیارد ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کاله هم تیر شي دي. حافظي صاحب، له اقتصادي پلوه څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه سستري پروژې ته سپېږې کې د چین ډيري ګټې دي اجازه ورکړي سری پاکستان لاری تیر شي او کنه غرب د دې مخه نشي نیولای؟
د 2013 راپدی خو هغه نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه د متقابل همکاري شتون درلودل، هغه بیا کړکی سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړه او نورو متحدینو ملکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیل شو. نو اوس دنیا هغه یو واحد متحد سیستم نه لري چې په هغه کې انتیګریشن یا اقتصادي همګرایي ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره دا قیمت تمام شد د کالا ارزان تمامېدل او د مستهلک په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې پیل شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال دی شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا د رخ مقابل ورودنجي او د تایوان څخه حمایت وکړي. اوس په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې مخصوصا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځمکې چې ډېرې ښې حاصل شوې وي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوې دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل ستراتیژیک موضوعي باید نوی تعریف کړي. او دنیا اوس یو اړخیز اداره کېږي نه، اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې غواړي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نویني جهاني هغه پخوانی نظم نه دی. نو پاکستان هم که غواړي چې چین سره نږدې شي، چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي، ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد په 1 میلیارد او 25 میلیارد دغسې پیسې ورکړي، لکه چې امریکا یې ورکوي، لکه چې آلمان اروپا ته یې ورکوي، یونان ته یې ورکوي، مثلا پرتګال ته یې ورکوي، مثلا اسپانیا ته یې ورکوي، ایټالیا ته یې ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی. نو هغوی ګټور پروژې باندې ترکیز کوي، مثلا دا یو لار یو کمربند. دوی غواړي چې دا نوی مارکیټ د غرب چې فری پورتونه دي لکه دوبای او لکه کویت او لکه قطر او دا ده یا سعودي عرب دغه کې لار وموندي د ګوادر لنیاي. اما هغوی هم مقاومت کوي، اجازه نه ورکوي، وایي چې شاید یو دلیل دي چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوي دي. بین الملی استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي. او د دې د اټومي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس څه نه دي خوښ نه دي. او انسان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی، اوس د جی بیست غړي دي، امکان لري چې پرمختګ وکړي، د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار لاپسې زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري، ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره، منځنۍ اشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات، اقتصادي مشکلات دو طرفه کړي. شپږ میلیارد چې دوی په پوره اخلي، هغه 5 میلیارد په کال کې دوی د منځنۍ اشیا او افغانستان څخه ګټه پورته کوي.
مننه حافظي صاحب. همدرد صاحب، د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه، حافظي صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند صدر اعظم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوئ چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي، هماغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي نه؟
بالکل. دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کومو سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي، هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد اړتیا لري چې هغه باورمند وي، اقتصادي خوي، په خبرو کې مخلص وي، متضادې پالیسۍ و نه لري. نو هندستان کوښښ کړی دی، یعنی هڅه کړې ده، یو خو هلته د پوځي مداخلات نشته، دي سیاست د سیاست مدارانو کار دی او نظامي مسایل چې د نظامیانو کار دی. هر سړی خپل هغه مسلک او خپل چارو کې بوخت دی. پاکستان غونډې نه دی چې ټولې چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندستان کوم موقف شې دی په نړیواله سطح باندې، او د اته د پاکستان په خوانې متحدینو د پاره هم چې دی هغه ډیر زیات جالب شوی دی، او غوی په هند کې سرمایه گذاری کوي، مهم ملګری او دوست دی بولي. نو زه فکر کوم دا هغه پالیسي او سیاستونه دي چې دا اول ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوری چې دی هغه ټاکي.
مننه هم درسه د پروګرام روسیو ته نږدې شوی دی له خطر چې دغه بحث راغون کو. حافظی صاحب د پاکستان دغه اوسنی حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکي سیاسي ثبات معلوم نه دی، چای د انتخابات په خوځي د پوځي حکومت پکې جوړیږي، عمران خان زندان ته استوي، اوسنی حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت دی او هلته هم اقتصاد خراب دی. څه فکر کوئ چې دغه حالات په پو سیمه په ثبات باندې څنګه تاثیر وکړي؟
دا خو برسیره خبره ده چې د پاکستان بی ثباتی د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده، مخصوصا افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی، په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي، هلته پانګونې کړي دي، ډېر زمونږ دا ترانزیتي شیان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي. په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بې ثباتۍ پلوي نه یو. که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د سیاسي چلند څخه خوابدي دي او حتی احساساتي خلک خوشحاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې داسې حالات روان دي، اما که چېرې مونږ لیرې وسنجوو دا زموږ په ګټه نه دي. او پاکستان که چیرې بې ثباته شي او هلته جنجالونه لا پسې زیات شي، اغیزه یې افغانستان باندې ډېر زیات وي. زموږ ترانزیتي تجارت هغوی سره قطع کېږي، دوی خپل په غم کې کېږي او دا لارې هم د دوی د کنټرول څخه ځي، کېدای شي چې ویجال شي. نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پرېږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي، اما تر کومه بریده پورې دی کولی شي دا نو راتلونکی به وټاکي.
مننه حافظ صاحب. همدر صاحب تاسو ته پیشګویي کوي چې حالات په کومه خوا روان دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې ماغه تکراری مسله ده چې څه چې کوي هغه بری دی، نو حالات مخه طرف ته دي روان د پاکستان. خو په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې مشکل ایجادېږي، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، مشکلات به مختره راشيږي، لکه څنګه چې دوی د 30 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و نن دغه نتیجه دوی ویني. نو په دې کې شک نشته چې چیرته هلته مشکلات ایجاد شي، زموږ هلته کډوال شته دي، زموږ اقتصادي مسایل په دوی پورې اوټه دي، نو موږ ته به هم یو څه ضرر ورسیږي. لیکن مسله دا ده تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغییر نه کړي د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري، دوی په دې خپل پالیسۍ کې دومره اگر اولی د دوی هغه د پالیسۍ اصلي هدف دی چې په منطقه کې ویجاړې ورانه او جنگ او جنجالي، تر څو پوری چې ته د بل د پاره سوله ونه غواړي، ورورولي او محبت او مینا ونه غواړي، ته به هیڅ کله غمینا او ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نه یو وخت باندې پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوګونه خلاص شي. زه فکر کوم چې دا یو کم وخت دی چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري، هغه که د هر چا د پاره وي، نو باید دغه مسایلو نه لاس په سر شي، خپل خلکو ته توجه وکړي. تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی، لیکن مقابل کې هندوستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارد ته رسیږي، اوغوی هغه حالات کنټرول کړی دی. په گاون کې چین دی، دغه 1.5 میلیارد نفوس دی، هغه حالات کنټرول کړی دی، د دوی د حالات له کنټرول وځي. یعنی دا په دې معنا چې دوی صادق نه دي، نه د خپلو خلکو سره صادق دي، نه د وجدان سره صادق دي، نه کې پالیسۍ لري. دوی یوازې لنډمهاله اقتصادي مسایلو ته ګوري، اوږدمهاله فکر یې نه دی کړی، نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي. پاکستان دغه سبق ورته ورکول پکار دي او دوی پوهېدل پکار دي، ځکه دوی په یو نشه کې دي، تر څو پورې دا نشه د سر نه ایستل شي نو دوی زه فکر نه کوم چې سمې لارې ته راشي.
مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حافظي صاحب له تاسو څخه مننه کوم. دا غو اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. کوم پیغامونه چې مونږ نه دي لوستي دا غو لامل بخښنه غواړم. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.